نکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه جنو رسنۍ راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبری اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي، چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلو په د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 نیټه دوه یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کوي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزی لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران او قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی، خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران چې د حماس ډلې ملاتړ کوي، د امریکا دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي. او ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایرانی الاصل سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. دا وروسته له هغې چې د سویډن یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپیژند. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالی ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالی په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد د خپرولو په تور محکوم شوی، هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالی ملاتړو رد کړی. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې د جلالی د اعدام په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې ویره شته چې د سویډن استیناف محکمې لخوا د حمید نوري مجرم پیژندل به په ایران کې د څو سویډني بندیانو برخلیک په خطر کې واچوي. رنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. د ښځو د حقونو یو فعاله د دې محدودیت په اړه وایي ښځو نه د دې
کار کولو حق اخیستل هم د دوی پروان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او هم دا ډول له پوهنتونونو څخه منع کړي، د طالبانو حکومت ته رئیس الوزرا مرستیال وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مستقبلي ان شاء الله به خرج
می دی. اسرائیل د حماس لړل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دخل دوام ورکړ چې د غزه پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ پر رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم را سره اوریدلې شي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي ل اقتصادي فعالیتونو د خدو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکیچن کړی. نن د دسمبر میاشتې څلی رښتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د خدو او انجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د خدو کار منع کړی او د کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغیزمنې کړې. و چې اټکل کوي چې په 2014 میلادي کال کې به یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې
د ګڼ نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه اداري پرون په ویلامیا کې ویلي د افغانستان ماتیدونکې اقتصاد چې تر ډیره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغیز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشر پالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حق پال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تاسو ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره، د ملګرو ملتونو سره، د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو د لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د اغوي اصل د عدالت د اغوي اصل د خو خزینه شکایت چې په دغه مؤسساتو کې کار وکي او په څنګه خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پر روان باندې جوړ تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د خزو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 د کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغه ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي دا کړې چپتیرو دو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان ښکېلو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپک شپیت افغان اتباو تیر کال شپک وشتنانی ول شویدی. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان و پخوانی افغان دیپلماتان وایی پاکستان پا ورسته یو که حدث پیل کرده چه زان ده ترهگره ده روزون که هیواد پتوگه نه بلکه ده ترهگره ده قربانی هیواد پتوگه یاد کرده. پا داسی حال که چه ده دوی پخبر پاکستان ده ترهگره ده روزونی پراخ مرکزو نلری جزیات پا دیره پور که.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوري کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوې چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپک حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خود امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنۍ تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دیني مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتون بایوه د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیرخان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار اینکه زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي.
تنها برای یک جامعه،
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیلو روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بیځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړي دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2.3 میلیونه کسان بیځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه، اجينا على مدرسة الدوحه، قالوا كم نفر انتوا، قلنا
ده غزه د خان یونس سیمې یو بیځایه شوی کس و درس کلان بایران الخاطب دی. هغه وایي چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د ترل زوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د ترل زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وایي دوی ته د بیځایه شوو په کمپ کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړې وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السياره حياتي احسن لي من
قبل. دا موټر می ژوند دی. دی ویټو ټیم زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتره دی، زکه چې موټر خوندي دی. زه پکې بدیجم کله چې راڅخه وغوښتل سي لسی می وځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځای کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه ته باندې 20,250 کسان وژل شوی دي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل، خو به پرې سرچینو د غشمیرې تایید یا رد کړی نه دي. تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزه خپل حمله پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطي ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینو نور بیا وایي چې د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مو سو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مو سره رسیدلی لیلامی ما خستل. اوس د سې ساته د ما بچان د پخو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 30 روپۍ قیمت ده، زی وستاوان نه لرم. زبر لامی لچ شنه واخلم یا به زه نوی کالی خپل اولاد ته کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبد الله وایي چې دا محل وزګار دی او د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامی جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نشته ده، خپلم د بیروزګار يم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل ده. نو کالیا غستل خو بیا پرې ده، نو وضعیتونه ډیر خراب دي. نو اوس په الحال هم دغه جمیره روان ده، لیلاموس خرڅېږي، مونږ په الحال نه ده غستې ځکه وضعیت ډیر سخت خراب ده او یوازې مونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و چون
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، له زلزلو وروسته خلک لا بی وسه شول. د هرات خار په یو واټ کې د لیلامی او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې ځکه د لیلامی جامو کارول ډیر دي. موږ هم کله نا کله کارو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو او ژمنیو جامو بیا ډیر لوړه ده.
قیمتا خیلی بالایه.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامی او دوکانونه شته چې ډیره یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولي. اوس خلک نشي کولی چې په لس شل او دېرش افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نوره هم زیاته شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د سورانو په سیمه کې یو 50 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنی د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو او دوړ خو ته زیات مالی زیانونه اوښتي وو. یا د دښمنی د قومي مشرانو د جرګې په وسیله پای ته رسول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د سورانو سیمه کې هغه 50 کلنه دښمنی پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادي د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه او پکې څلور کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړي وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پریکړو خوښې دي. سید کریم او عبدالهادی
د دې لانجې په حل خوشاله یم. دا لانجا دا مشکل حل کا او قومونو حل کا او امارت اسلامي حل کا او ټول سپینګیری په حاضر او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شی یو دا غیر نه تیرم راتلونکي ژوند زه ښایسته خوشاله سوکاله غواړم چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه ښایي چې ډېر خوشاله سل په سل خوشاله.
د کوچنیو او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی او واضح دی. که چېرې د قومونو رافانې سي دی او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي، اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولای دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپلې هڅې چټکې کړې څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ شته دښمنۍ او کرکې لمنځه یوسي. چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانی دښمنۍ په سوله بدلې شوي. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو داوه کړې چې په نږدې 2.5 کالو کې له 800 زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي د دبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس او سروي به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درول دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درول. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه دی د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتاسو دغه چې دی کیردار صاحب، چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختر یو ځای پر ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجون کوي، دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان تستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری لوجه زوريږي او افغانان په خپل داوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبوری لوجي او د سختو اقتصادي لستونزو لوجي پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو ل خپل ټول افغانانو څخه مې غوښتنه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوي دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې سړه موسم کې بیرته افغانستان راړی د دوه لاسنیوي وکي او دوغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترنو اوریدن کو ازادي رادیو ته غواګي اساس موږ خبرونه وستلی رښت سات اوریدلی شي د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم موږ خبرونه تعقیبولای شي موږ پته د ازادي رادیو ټکی کم مخکې لدی چې لړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ور پسې به د لوبو ل میدان خبرونه وي.